و پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرمایید.
در زیاد مننه سلطان محمد سرور قدرمون اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې افغانستان د مالی وزیر وایي په افغانستان کې به ډېر زر د ځینو اصلاحاتو په اړه ولسمشر کرزی یو فرمان صادر کړي. دغه راز اوري چې افغان حکومت له نړیوالو مرسته کوونکو غواړي څو د هغو کسانو د نومونو لیست ورته برابر کړي چې د افغان حکومت له لوړتبه مقاماتو سره اړیکې لري. خو له هر سره مخې له قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلامونه او شیچاری په سر کې مورابولم د مهمو سرټکو اورېدو ته. د ملي امنیت ریاست وایي د کابل په هوټل باندې د ډله ییزې حملې په شنډولو سره د سلګونو کسانو د وژلو مخنیوی کړی. د سوریې د جمهوري ګارد یو لوړ رتبه افسر او د ولسمشر بشار الاسد یو ملګري تایید کړی چې هغه له رژیم څخه اوښتی دی، او د برټانیې حکومت تېر ورځ اعلان وکړ چې د لندن د المپیک لوبو د امنیت لپاره به 1200 اضافي سرتیري وګماري. پورا خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل په هوټل باندې د ډله ییزې حملې مخنیوي سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د مرستیال وایند شفیق الله طاهری پرون په کابل کې خبر اعلان تو ویل چې د دوی له دې اقدام سره لوی خونړۍ حملې مخنیوي وسو.
خوشبختانه موظفین ریاست عمومی امنیت ملی موفق و جلوگیری و خنثانمودن
دی وی الانه که مرغچې د ملي امنیت ریاست کارکونکو په کابل کې د 15 ستورو پر یو مشهور هوټل د وسلوال مخالفینو د حمله مخاوني ولا، او په کابل کې د لسکونه او اصلګونه کسانو د وژلو مخنیوي وسو. طاهری په دې اړه نور جزئیات ندی ورکړي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت ادارې د سه‌شنبه پر ورځ درې بهرني قراردادیان وپیژندل چې په افغانستان کې وژل سوی وو، او وایي چې دوه تنه امریکایان او یو بریتانوی وو. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر جنت ناپولیتانو په یو اعلامیه کې ویلي دا ډېره لویه خوشحالي ده چې د اونۍ په پای کې زه په افغانستان کې د هرات په روزنیز مرکز کې له دې وژونکو ډزو خبر شوم. د هغې په وینا دا وژنې له خپل هېواده بهر زموږ ښځې او نارینه رایادوي چې له خطرونو سره مخامخ دي، او د دوی ډېر شمېر زموږ لپاره هر ورځ قرباني ورکوي. ناټو او افغان ځواکونو د اکشن پیپر از ویل و چې دوی درې سرتور چې دوی درو سرو ناټو ته د روزونکو په توګه کار کوي، او هغه مهال وشل سول چې د افغان ځواکونو څخه یو سړی ور باندې ډزې وکړي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت ادارې د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې په دې حمله کې دوه تنه نور ټپین سوي دي، چې یوې د امریکا د سرحدي ګزمې په خانې کارکونکي او بلې هم افغان ترجمانو. د غور ولایت مقامات وایي وطنه ماشومان د تیوری په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې وژل سوي دي. د غور ولایت د والی ویاند عبدالحی خطیبی ازادي رډیو ته ویل د ماشومان د خواجه غار په کلي کې په لوبو بوخت چې ماین ورباندې وچاودید. خطیبی زیاته کړه د ماین د حکومت د مخالفینو لخوا ځای پر ځای سوی وو. د هغه په وینا څو تنه وسلوالو په همدې سیمه کې پر یو امنیتي پوستې حمله هم کړې وه، چې یو تن پولیس یې وواژه او څو تنه نور یې ټپیان کړل. او د هم د سیمیو نړۍ څخه د سوریې د جمهوری ګارد یو لوړ رتبه افسر او د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملګری تایید کړی چې هغه له رژیم څخه اوښتی دی. جنرال مناف تلس چې د سوریې د دفاع د پخواني وزیر مصطفی تلس زوی دی، د العربیه تلویزیون لخوا په خبري سوي ویډیو کې ویلي د سوریې خلک باید د یو نوي او دیموکراتیک هیواد د جوړولو لپاره کار وکړي. د سوریې په ولسمشتنۍ شخړه کې د بشار الاسد د رژیم تر ټولو لوی چارواکی دی چې له حکومت څخه اوړي. نوموړی د رواني جولای میاشتې په سر کې له سوریې څخه وتلی دی. جنرال تلس دا نه دی ویلي چې هغه چیرې دی، خو له دې وړاندې غیر تایید شوي راپورونه ویل شي چې نوموړی په ترکیه کې دی. بل لور ته د سوریې په حلب ښار کې د روان وضعیت په اړه د سیمې اوسیدونکي داسې وایي: دوی وایي دوه ورونه او د هغوی اتره ووژل سول، او بل اتری د مرګ او ژوند تر منځ دی. دې کلي څه خطا کړی چې داسې ډزې پرې کېږي؟ هر ورځ لس توغندي راځي، او په دې کلي کې د وسلوالو نښې نښانې هم نسته. پر موږ د دې لپاره بریدونه کېږي چې د ازادۍ لپاره مو ږغ پورته کړی دی. په عین حال کې تازه راپورونه وایي چې حکومتي ځواکونو نن د دمشق جنوب ته د التل سیمې باندې د توپونو او راکټونو برید کړی، څو دا سیمه له وسلوالو یخیانو بیرته ونیسي. د بریتانیا حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې د لندن د اولمپیک لوبو د امنیت لپاره به 1200 اضافي سرتیری وګماري. د اولمپیک د چارو لپاره د بریتانیا د کابینې وزیر جیرنی هنت ویل دغه لوبو پیل ته دوه ورځې پاتې دي او چارواکي نه غواړي چې هر څه تصادف ته پرېږدي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د اضافي سرتیرو ګمارل په دې معنی نه ده چې ګواکې دغه لوبو ته کوم ګواښ موجود دی. څه د پاسه 3000 امنیتي پرسونل او سرتیری د لندن د اولمپیک د نړیوالو لوبو د امنیت لپاره چمتو سوي دي. ټاکل سوي چې د لوبې راتلونکي جمعه په رسمي توګه پیل سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون کوسوو ته ورسید. د 2008 میلادي کال راهیسې چې کوسوو خپل خپلواکي اعلان کړی ده، د هیواد د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لمړنۍ سفر دی. په پرشتینیا کې بان کی مون د خپل خبرو پر مهال د کوسوو په شمال کې د سربیایانو او البانیایانو ترمنځ د موجودو اختلافاتو په اړه د خبرو په ترڅ کې د دوی ترمنځ پر دوه اړخیزو خبرو ټینګار وکړ. سربي ټبره خلک چې د کوزوو په شمال کې اوسېږي پر دوی د کوزوو حاکمیت نه مني او د دې سیمې شاوخوا یې موانع ځای پر ځای کړي، څو په خپله سیمه کې د کوزوو د حکومت د نفوذ مخه ونیسي. سربیا چې کوزوو د خپلې خاورې یو برخه ګڼي، د دې هیواد خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندلې. روسیه چې د سربیا ملګرې ده، هم د کوزوو استقلال په رسمیت نه پیژني، خو ډېرو لویدیځو قدرتونو د دې هیواد خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده. د البانیا د کورونی چارو پخوانی محافظه کار وزیر بوجار نشانی پرون د هیواد د نوی ولسمشر په توګه وټاکل سو. نوموړی چې د صدر اعظم سالی بیرشا نږدې متحد دی، تیر میاشت د راتلونکو 15 کلونو لپاره د البانیا د ولسمشر په توګه انتخاب سو. په دغه انتخاباتو کې د حکومت مخالف سوسیال ګوند برخه نه واخیستې. 45 کلن نشان ژمنه کړې چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره به سیاسي او قانوني اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د 1991 کال کې د کمونیزم له ماتېدو وروسته د بالکان د دغه وړوکي هیواد شپږم ولسمشر دی. او وروستۍ خبر هم ده چې چارواکو د روسیې په سویردلوفسک سیمه کې دغه بیرلونو په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې پکې 243 جنینونه یا هغه خام ماشومان چې مخکې له وخته د مندول نسه لري سوي موجود و او د اورال غلونو په ځنګل کې موندل سوي دي. د سیمې خلکو د پلاستیکي بیلرونه موندلي. د مقاماتو په وینا د بي وخت ماشومان لشته لږه له درې روغتونونو څخه چې د سویردلوفسک په مرکز کې دي موندل سوي. له دې سیمې څخه اخیستل سوي عکسونه دا ښیي چې هغه ځانګړي نمبرونه چې په روغتون کې نوي اوسېږدلو ماشومان باندې لګول کېږي، له دې موندل سوي جنینونو سره همسته. د سیمې یو اوسېدونکي د روسیې دولتي تلویزیون ته ویلي، یو کب نیونکي د انسانانو سلګونه جنینونه یا بې مودې ماشومان په بیرلونو کې موندلي دي. سیمه ییزو مقاماتو ویلي داسې ښکاري چې هغه شرکت چې د کثافاتو د ځای پر ځای کولو دنده په غاړه درلوده، خپل کاري په سمه توګه نه دی ترسره کړی او د کثافاتو بیرلونه یې په ځنګل کې اچولي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له قسیم سولمل څخه اوریدل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې واوري. افغان حکومت له نړیوالو مرستکونکو غواړي څو د هغو کسانو د نومونو لیست ورته برابر کړي چې د افغان حکومت له لوړرتبه مقاماتو سره اړیکه لري. پرون په کابل کې د اداري فساد پر ضد ځوانانو مظاهره وکړه.
اداري فساد نور افغانستان کې موږ نشو زغملی، بعد اداري فساد د پای ټکی کې خولل سي او موږ دغه په شعار نه بلکې په عمل غواړو.
د مالی وزیر وایي چې ولسمشر کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې یو لړ مهم تغییرات اعلان کړي. دا تغییرات به په کومو برخو کې وي؟
پتی فرمان کے پاس رہے پارا اصلاحات اسی حکومت کے بیوروکریسی لگ گئی ہے.
دا هموره چې تیر دوه میاشت رئیس عامو سیند د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې توپانی شوی او پر لپسې د خلکو کورونه، باغونه او کرهڼیزې مځکې ورانوي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اورئ. دوستانو، تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com یا .org باندې هم په مستقیم ډول واورئ. افغان حکومت له نړیوالو مرستکونکو غوښتي څو د هغو کسانو د نومونو لیست ورته برابر کړي چې د افغان حکومت له لوړرتبه مقاماتو سره اړیکه لري او لوی قراردادونه ورکړي دي. دا غوښتنه په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د جدي مبارزې په هدف شوې ده. د افغانستان نړیوال مرستکونکي په دې هیواد کې اداري فساد ته خورا اندېښمن دي. فریده هوټ سیفی په رپورټ لري.
فساد او اختلاس هغه مسلې دي چې همي د افغان حکومت او همي د نړیوالو مرستکونکو اندیښنې را پارولې دي. د ټوکیو په کانفرنس کې نړیوالو مرستکونکو له افغانستان څخه وغوښتل چې حکومت باید د 14 میلیارډ ډالر مرستې په بدل کې د اداري فساد پر ضد سخت مبارزه وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی بیا په خپل وار نړیواله ټولنه په دې تورنه کړه چې د لویو پروژو قراردادونه هغو کسانو سره کوي چې د حکومت له لوړ رتبه مقاماتو سره اړیکه لري. د افغان حکومت یو مقام چې نه دی غوښتي خپل نوم څرګند کړي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ له افغانستان څخه د باندې له اداري فساد سره د مبارزې په ترڅ کې د امریکا او بریتانیا له سفارتونو او همداشان د ناټو له مقاماتو غوښتي څو د هغو قراردادیانو نمونه موږ ته راکړي چې د حکومت له لوړ رتبه مقاماتو سره اړیکه لري. هغه ویلي موږ په نظر کې لرو چې په هر سویه هم د نن په حکومت کې او هم ترې د باندې له فساد سره مبارزه وکړو. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت د نړیوالې ادارې د راپور لمخې چې مرکزی په برلین کې دی، افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې فساد پکې په پراخه بڼه شته. ولکېږي د هغو میلیاردونو ډالرو څخه چې د افغانستان د بیا رغونې د پروژو لپاره مرسته شوي د هغې یوه برخه هغو کسانو پورې اړه لري چې د ولسمشر کرزي له کورنۍ سره یې اړیکه ده او دې مسلې په خلکو کې د ولسمشر کرزي محبوبیت ته زیان رسولی. د یو افغان مقام په وینا په قراردادونو کې ډیر ځله د افغان مقاماتو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. افغان ولسمشر تیره میاشت د توکیو له غونډې مخکې د پارلمان په غونډه کې وویل په افغانستان کې فساد خپل اوج ته رسیدلی او په کار دی چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي یا مؤثر ګامونه پورته شي. ولسمشر کرزی په حکومتي ادارو کې په بیلابیلو سطحو کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا یې هرکلی وشو. د افغان ولسمشر ویاندی مل فیزی وویل د اداري اصلاحاتو په اړه به د ولسمشر کرزی امر ډیر زر لاسلیک او رسمي بڼه به غوره کړي، خو هغه د راپورونو رد کړل چې ګواکې د کابینې یو شمیر وزیران او والیان به د اداري فساد له امله لرې شي. فیزی وویل هر وزارت ته به ځانګړې دنده او پروګرام سپارل کیږي څو د هغې په اساس په خپلو ادارو کې د فساد مخه ونیسي او اصلاحات راولي.
وام ریدل چې افغان حکومت له مرستندویو هیوادونو غوښتي څو د هغو کسانو د نومونو لیست برابر کړي چې د افغان حکومت له لوړ رتبه مقاماتو سره اړیکه لري. مقامات وایي چې دا ګام د اداري فساد پر ضد د مبارزې په لړ کې پورته کیږي. بلخوا لسګونو افغان ځوانانو پرون په کابل کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دوی د ملي شورا مخې ته د فساد پر ضد شعارونه ورکول او له شورا څخه غوښتل چې د دوی غږ حکومت ته ورسوي. ملي شورا وایي د دوی اعتراض به وسړي او اړوندو ارګانونو ته به وسپاري. تفصیل لخوا محمد سین خاورو.
مظاهره کوونکي چشمیر لزګونو ته رسیدو د ملي شورا مخې ته راټول شوی د فساد پر ضد شعارونه ورکول او له ملي شورا غوښتل چې د دوی اعتراضونه د حکومت لوړ پوړو ته ورسوي. د مظاهره یو مسؤل محمد کاظم ابراهیم زاده ازادي رادیو ته وویل
په دې مظاهره مخه هدف دا و چې افغانستان کې اداري فساد او چرې رسیدلې. ځوانان هم د وطن غړي دي او غواړي چې د اداري فساد خپل خبرګون وخی چې اداري فساد نور افغانستان کې موږ نشو زغملای بعد اداري فساد د پای ټکه کې خدلسي او موږ دغه شعار نه بلکې په عمل غواړو.
دوی ویل د حکومت په ډیرو ارګانونو کې اداري فساد په یو دو د وخته او سره لدی چې حکومت ورته په لزګونو ځانګړې ادارې ګمارلې، خو دې ادارو تر اوسه داسې یو غوس عمل نه دی کړی چې په فساد کې ښکیل کسان دې محاکمه کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم څو ورځې مخکې د دولت د درې ګونو قواوو په ګډه غونډه کې اداري فساد لویه ستونزه وګڼله. کرزی په خپلو سرګندونو کې تاکید وکړ چې د خپلې واکمنۍ په پاتې دوو کلونو کې به د اداري فساد پر ضد په ټول قوت سره مبارزه وکړي. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د ملي او ټولنیز ارګان اعتراض به پرته له ځنډه په اړوند کمیسیون کې وسیړي او ملاتړ به وشي.
دا چې اداري فساد تر سرمو پوری اوس رسېدلی دي، موږ به ان شاء الله اجنډا د ولسی جرګې د تالار د عمومي مجلس دغه ولدي چې څنګه وکولای شو چې یو طرز العمل جوړ کړو چې د اداري فساد د مبارزې یو طرز العمل ولسی جرګه جوړ کړي، مقامات ته ورکړي او موږ ان شاء الله دا هوډ لرو چې ټول به یو غږ د خپل ځوانانو او خپل د ملت د هغوی تر څنګ به درېږو او د اداري فساد په ضد به بې امانه مبارزه کوو.
پر افغان حکومت او خلکو سربیره نړیواله ټولنه هم په دې هیواد کې د اداري فساد پر شتون اندېښمنه ده. نړیواله ټولنه ډیر ځلې ویلي چې په افغان ادارو کې د فساد د شتون له امله نشي کولی چې د خپلو مرستو د لګښت ټول واک افغان حکومت ته ورکړي. افغان حکومت د توکیو په کانفرانس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر ضد به مبارزه پراخه کړي. بلخو افغان چارواکي وایي چې د افغانستان لپاره د مرستو په لګښت کې بهرنۍ موسسې هم لوی لاس لري او فساد د افغان ادارو په نسبت سو برابر زیات دی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مالی وزیر وایي چې ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې یو لړ مهم تغییرات اعلان کړي. دا چې دا تغییرات به سوي، عصمت سروان په دې اړه د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال سره خبرې کړي.
د ولسمشر کرزی ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به ژور بدلونونه راولي. د دوی اشاره څه ته وه او دا څه کېدای شي دا بدلونونه؟
دوی به په دې ورځو کې یو فرمان صادر کړي. په دې فرمان کې به ځنی پراخه اصلاحات وسی، اصلاحات چې هغه په ځنی تابان هغه بیوروکراسي چې په حکومت کې بیوروکراسي لګوي او همدارنګه هغه اقدامات چې هغه د فساد کچه په اداراتو کې رسبوي او په عین وخت کې خپله دغه توانمندي د حکومت او همدارنګه د حکومت هغه تطبیقي برخه چې ده چې هغې ته تقویت بشي، دغه اقدامات دي چې مختلف وزارتونو ته به مشخص اهداف صادرېږي چې په داخل د درې میاشتو شپږ میاشتو کښې په هغې باندې باید ټول ادارات چې هغې کښې نوم اخیستل شوي باید هغې خپل اجراات وکړي او بېرته راپور رئیس جمهور ته ورسي.
تاسو ویل چې د بیوروکراسي د کمولو لپاره به هم وي دا تحولات، آیا دا به د ادارو په سطحه وي او که د اشخاصو چارواکو په سطحه؟
اوس خو د ادارو په سطحه دي. مثلا ځینې شیان دي چې هغه ویل کېږي چې باید فساد ګرځي، مثلا د ماشونو عدم توازن. حکم کېږي وزارتمالیې ته چې هغه طرحه چې په هغې کې توازن د ماشاتو راشي هغه طرحه په داخل د یو میاشت کې راوړي بېرته کابینې ته، چې هغې کښې مونږ همدغه اوس نه ورباندې کار شروع کړی دی. مخکې دن چون خبر یو په هغه جزئیاتو باندې نو په دې مونږ کار شروع کړی. یا همدارنګه مثلا د تقاعد ګولډن هینډ شیک ورته وایي، خپله د ادارې راکموالی. زمونږ همدا اوس ادارات ترسېدلي دي، اعداد د خپله د پرسونل باید کم شي، دې ته دپاره چې کم شي هغې دپاره تقاعد یو پکیج باید برابر شي. هغه مثلا دغه وظیفه مونږ ته سپارل کېږي، اضافه په خپل وزارت ته اخېږم. یا مثلا د عوایدو غښتلوالی، هغه هر هغه اجراات چې هغه د عوایدو ملي عوایدو لا پسې غښتلي کوي، که هغه داخل د وزارت کې تغییرات وي او یا مداخلې وي د نورو ارګانونو چې هغه بندې شي، هغه نوه پیشنهادات. یا مثلا د وزیرانو خپله تګ ولایتونو ته یو د هغو شیانو نه دی چې په دې کښې په هر پنځو میاشتو کښې باید هر وزیر تقریبا ټولو ولایتونو ته سفر وکړي، تر څو چې د وزې نه خپل ادارات وګوري او ظوف وګوري او همې قوت وګوري او هم هغه تغییرات چې لري دي په هغې اړوند باندې خپل ادارات اقدامات وکړي.
په افغانستان کې ځینې خلک داسې شکایت لري چې یو شمیر مامورین او مقامات په ډالرو معاش اخلي، یو شمیر نورې په افغانۍ اخلي او د دوی ترمنځ تفاوت ډېر زیات دی. تاسې د معاشونو د توازن یادونه وکړه، آیا هدف همدا مسله ده؟
همدا موضوع ده. رښتیا په یو اداره کښې د یو کس معاش ډېر زیات پورته دی، د بل ښکته دی. په یعنې وظیفه په یو وزارت کښې یو کس دی، یو معاشي دی، په بل کښې بل دی. دا اضافه تر متاسفانه دغه مونږ دلته موازي سیستمونه لرو، د ملګرو ملتو ادارې دي، همدارنګه مثلا نور خارجي دفاتر دي، ځینې معاشات د بیرون نه ورکول کېږي. نو یو غوښتنه به زمونږ د ټولو خارجي اداراتو څخه وي چې حکومتي مامورینو ته د حکومت د بودجې د لارې معاشونه ورکړي. دغه بیروني معاشونه دغه لړۍ به بندېږي په اساس د یو منطق، چې هغه لړۍ بنده شو په داخل د حکومت کښې به معاشونه یو منطقي چوکاټ ته راځي. حکومتي معاشونه چې کوم دي هغه په چوکاټ کښې دي، مګر هغه معاشونه چې د بیرون نه ورکول کېږي هغه په چوکاټ کښې نه دي، هغه به د چوکاټ ته راشي.
ولسمشر کرزی په راتلونکو څو ورځو کې یو لړ مهم تغییرات اعلان کړي. په دې اړه مو د مالی د وزیر عمر زاخلوال څرګندونې واورېدې. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورېدا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت سری کړي. د ځینو مقالو مهمې برخې له جانقا الکوزی اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان له پولې اخوا د هاوان د توپونو د ډزو په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د افغانستان په خاورې باندې د پاکستان د حملو په اړه پاکستان ته د افغان چارواکو خبرداریو کومه نتیجه نه ده ورکړې. یوه ورځ وروسته له هغې چې د افغانستان په ملي شورا کې د پاکستان د حملو په اړه غږونه پورته شول، بیا هم د پاکستان له لوري په افغانستان باندې ګولۍ وورول شوې. ورځپاڼه لیکي په دې اړه د پاکستان بې پروایي به د دواړو هیوادونو اړیکې چې له دې پرته هم خړپړ دي نور هم خراب کړي. واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان صدراعظم راجا پرویز اشرف له جمهور رئیس حامد کرزی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو کې به همکاري وکړي، خو په عمل کې د افغانستان پر خاورې د هغوی حملې ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د ولسي جرګې غړو هم ویلي چې د پاکستان دا عمل به د دواړو هیوادونو پر اړیکو اغیز وکړي. د ورځپاڼې په باور پاکستان ممکن د افغانستان د حکومت له کمزورۍ او د ملي پوځ د نه غبرګون له امله د افغان دولت د خبرداریو خیال ونه ساتي. ورځپاڼه زیاتوي له پاکستان څخه یوازې د افغانستان په خاورې حملې نه کیږي، بلکې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې فعالیت کوي په افغانستان کې په ډیره امریکایي او ناتو ځواکونو هم حملې کوي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې وروستیو کې پاکستان ځنې داسې کارونه کړي چې وضع یې د خکېدو پر ځای خرابه کړې ده. پاکستان په دې هیواد کې د ډېره افغان مهاجرو حقونه لغوه کړل او په دې توګه به 3 میلیونه افغان کډوال مجبور شي چې د روان کال په پای کې له پاکستان څخه ووځي. ورځپاڼه لیکي پاکستان دغه راز افغانستان ته په میلیونونو درسي کتابونه بند کړي، ښوونځي او زده کوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان په دې کارونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هغوی د نیت په اړه زیاتې پوښتنې راپورته کیږي. امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د ډله ییزو وژنو د عاملانو په اړه یو مضمون لیکلی او په یوه برخه کې راغلي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون یو راپور چې تر اوسه نه دی خپور شوی د هغو 1500 افغانانو نومونه پکې درج شوي چې په 1990 لسیزه کې د وسلوالو او ملکیانو په ډله ییزو وژنو کې لاس درلود. د ورځپاڼې په باور د دې کسانو یو شمېر دا مهال غښتلي او شتمن جګړه ماران دي. فارن پالیسی خپرونه لیکي د دې راپور له خپرېدو مخکې جمهور رئیس کرزی د راپور برابرونکي نادر نادری له دندې لرې کړ او کرزی د مارشال قسیم فهیم د فشار پر اساس چې په دې اړه د څېړنو مخالفت کوي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون یو شمېر غړي له دندو لرې کړل.
ل تیر دو میاشت راهیسې آمو سیند د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې توپانی شوی او پرله پسې د خلکو کورونه، باغونه او کرهڼې ځمکې ورانوي. لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي، د دې توپانونو له وجې له دې سیمې څخه ګڼ شمېر خلک هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، خو ښکاري چې نه حکومت او نه مرستندویو ټولنو هم د دې خلکو مرستې ته وردانګلي. نور محمد سهیم پرې رپورټ لري.
آمو دریاب چې د افغانستان په شمال کې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ ګډه پوله جوړوي، د افغانستان یو لوی دریابونو څخه دی چې د بدخشان د پامیر له غرونو څخه سرچینه اخلي. دغه سیند هر کال د اوړي په موسم کې هغه مهال چې د پامیر د غرونو او درو واورې په اوبو کېدو پیل وکړي توپانی کیږي او یاغي کیږي او په خپل بهیر کې کله کله خپل اصلي مسیر خوشې کا او د خپلو غاړو په لوري ورمات شي، چې له امله یې په سلګونو جریبه کرنیزې ځمکې کورونه او باغونه لاندې کړي او خواندان یې تش لاس بې کور او بې اوره احتاج او محتاج په وچه بیدیا واړوي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې شمال لوري ته یې په بشپړه توګه آمو دریاب بهیږي. د معلوماتو له مخې دغه سیند له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د امام صاحب ولسوالۍ لوري ته د زیات تمایل له امله د دغې ولسوالۍ نږدې 15 کلي لکه بوتاکشان، قراول تیپه، شال بافان او داسې نور تر خپل کلک اغېز لاندې راوستي. نه یوازې د دغو کلیو په زرګونه جریبه دوه فاصله لومړۍ در جا کرنیز ځمکه په سلګونو کورونه او باغونه، خوندۍ او کلینیکونه د اوبو په بستر بدل کړي او زیات خلک کډوال کړي دي، بلکې په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه کورونه او باغونه تر کلک غواخلاند راوستل دي او کچيري مخه وننی ورشي. دا احتمال شته چې د امام صاحب ولسوالۍ نیمایي برخه تر اوبو لاندې شي. د دغه ولسوالۍ د قراول تپې یو تن اوسیدونکی چې ځان خانزاده را پیژني او د خپل کلي د وران شوي جامع جومات په وروستۍ روغه برخه کې ولاړ دی، له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې داسې غوښتنه لري:
موږ سره حکومت بالکل نه مرسته کړې ده، ټول دریاب چې موږ ته څو کاله کېږي، قریب شل کاله کېږي چې موږ ته خساره رسوي، او اوس شدت موږ ته خساره رسېږي چې موږ څلور پنځه جماعت وړه دا ځای چې اوس ولاړ موږ دا غټه مدرسه او جمعخانی دا تخریب کړه، او موږ ته وروره نه وړه پکار دی، نه کمپل پکار، نه خیمه پکار ده، موږ ته صرف سرپنا او موږ ته دې د رود غمه وخوري، د دریایامو چې ډکه ور واچي او دریاب غاړه کې موږ ته نوبر وباسي چې دریاب خواته لاړ شي.
د ښاغلي خانزاده د معلوماتو له مخې په تېرو دوه میاشتو کې د امو دریاب د طوفاني کېدو له امله د دغې سیمې شاوخوا پنځلس زره جریبه ځمکه کورونه او باغونه اوبو لاندې کړي دي، لکه چې وایي
زموږ عربو کنداري تقریبا چې اسنادونه لرو په لاس کې چې مالي متاویل کړي دي ته شل زره نه اخواته مځکې دي چې اوس ټوله تخریب شوې ده او لږ یې پاته ده، فقط موږ ته به یو پنځه سوه جریبه منطقه به پاته چې موږ مځکې نور ټولې ختمې شي، عربو کنداري ټول په عموم ختم شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی خپل دغه تکلیف دولتي مقاماتو ته رسولی دی که نه، داسې وویل:
موږ عرض ورسوئ صاحب، ولسوال رالی صاحب، د والي د خوا وروره نماینده رالی، وروره وکیل رالی، وروره راله، وروره خپل مېهماني وخوړل، موږ پردا خو نسو، څوک نه یاد راپسې راغلی، نور نه کومک راغی، هېڅ شی ونسو، وروره مېهمانۍ مې ورته وکړو چې هر څه خدمت وکړو، موږ غږ بغیر د خدای بنده تر اوسه نه دی اورېدلی. وروره
د دغې ولسوالۍ د بوتکشانو له کلي څخه ملا محمد داود بیا د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
نن زموږ په منطقې محیط باندې دریاب را لګېدلی دی، څلور زره درې زره شپږ زره کور موږ بیا واره کړي دي، او زموږ سرفانان لرو، د دولت نه توقع لرم زه زموږ د دریاب امانیاتو کې یا ډکه ورته ورکړي، زموږ ملت ټوله سرفانان لري، بوریګان په ځای باندې توقع کړي دي، د لمر شدت هم دی، ټوله منطقې خلک مو ټولو اواره سوي د هر طرف تللي.
د امام صاحب د ولسوالۍ د بوتکشانو له کلي څخه صدیق الله وایي چې د دریاب دغه ورانۍ له دیارلس سوه څلور اتیا کال راهیسې جاري دی، او سره له دې چې څو ځله یې دولتي مقامات پر خبر کړي دي او د مرستې غوښتنه یې کړې ده، خو چا غوږ نه دی پر ګرولی.
د سال سیزده شپږ چهار تا اوکرونه تقاضا کردن، رفتن د حکومت دولت ورقای خود بردن و د مراجع مربوطهش رسوندن، اما از طرف دولت کدام امیدواری برای از اینا نشدن.
غلی صدیق الله دی ورکړی شوی معلومات له مخې یوازې د بوتکشانو په کلي کې اته سوه کورنۍ ژوند کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې درې سوه کورنۍ بې کوره شوي او پنځه سوه نور یې تر جدي ګواښ لاندې دي. دغه راز ویل کېږي چې د دغې سیمې په پنځه شپږ کلیو کې پنځه ښوونځي، پنځه ویشت صغیره او پنځه جامع جوماتونه او څلور بابا دارالحفاظونه د دریاب تر جدي ګواښ لاندې راغلي او خلکو خپل کورونه خوشي کړي دي. کندوز والی محمد انوار جگدلک وایي چې که څه هم له یو کال راهیسې د ده د وړاندیز پر اساس د امو دریاب د غاړو د کلکولو پروژه د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د یوې ملي پروژې په توګه منل شوې او اړوندو وزارتونو لکه اوبو او برېښنا، فواید عامې، د کلیو د احیا او پراختیا، مالی، اقتصاد او داسې نورو وزارتونو ته دنده سپارل شوې ده چې په دې اړه مرستې جلب کاندي، خو تر اوسه پورې په دې باب هیڅ جوړونکی حرکت نه دی لیدل شوی.
د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې څلور ورځې وړاندې وسلوالو د دې ولایت په جلریس ولسوالۍ کې څلور تنه دولتي چارواکي تښتولي وو چې دوی د راخوشي کولو په موخه عملیات پیل کړه، او اوس یې تښتول شوي څلور واړه دولتي چارواکي له وسلوالو څخه خوشي کړي دي. سید شاه ساقیم پې رپورټ راستولی دی.
تښتول شوي څلور تنه دولتي چارواکي څلور ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې وسلوالو تښتولي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې بیرته راخوشي کړل شوي دي. په برمته شویو څلورو تنو کې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې یو تن صاحب منصب هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو د تښتولو شویو دولتي مامورینو له کورنیو څخه د دوی د ورخوشي کولو په بدل کې دوه سوه زره امریکایي ډالر غوښتي. دوی وایي وروسته بیا افغان ځواکونو د دوی د راخوش کولو په موخه په جلریز کې عملیات پیل کړل، او نن یې د جلریز په الخیلو سیمه کې د وسلوالو له منګولو څخه راخلاص کړی دی.
د عملیات د دوی د راخلاصولو په خاطر په لاره چل شو چې له نیکه مرغه همدا اوس افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د الخیلو په سیمه کې پنځه یوازې د پولیسو د سرمنصب په شمول چې دوه درې کسان نور یې نه ون څلور کسانو دا د وسلوالو د منګول څخه خلاص کړي چې وسلوالو اختاب کړي او دینې پیسې وختي کورنۍ مدوله کډالرو.
شاهد زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال د دلاغا په نامه د وسلوالو یو قومندان ټپي شوی او څلور نور ملګري یې وژل شوي دي. دی وایي اوس هم په سیمه کې عملیات روان دي او تر هغو به دوام وکړي چې سیمه له وسلوالو څخه پاکه شوې نه وي. تر اوسه پورې لا د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. دوې ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې 15 تنه افغان مزدوران تښتولي او وژلي وو.
د سهار 8:30 بجې شوې. له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ملي امنیت ریاست وایي د کابل په هوټل باندې د ډلیزې حملې په شنډولو سره د سلګونو کسانو د وژلو مخنیوی کړی. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت ادارې د سه شنبې په ورځ هغه درې بهرني قراردادیان وپیژندل چې په افغانستان کې وژل سوي وو او وایي چې دوه تنه یې امریکایان او یو یې بریتانوی وو. د غور ولایت مقامات وایي اووه تنه ماشومان د تیورې په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. د سوریې د جمهوری ګارد یو لوړ رتبه افسر او د ولسمشر بشار الاسد یو ملګری جنرال مناف تلس تایید کړی چې هغه له رژیم څخه اوښتی دی. د برېټانیا حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې د لندن د اولمپیک لوبو د امنیت لپاره به 1200 اضافي سرتیري وګماري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون کوزوو ته ورسېد او د سربیایانو او البانیایانو ترمنځ د موجوده اختلافاتو په اړه د خبرو په ترڅ کې د دوی ترمنځ پر دوه اړخیزو خبرو ټینګار وکړ. او د البانیا د کورونی چار په خوانی محافظه کار وزیر بوجر نشانی پروند د هیواد د نوی ولسمشر په توګه لوړ وکړه.
د خبرونه پاتې برخه 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو ته ځانګړې شوې ده.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې د ملي اردو د سرتیرو ستونزې څېړو چې وای لڅو میاشتو یاشه یا هم ماشونه نور کول کیږي. ورپسې پر ګڼو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. دغه پروګرام درته سلام وړاندې کوم. د پروګرام په پیل کې د ملي اردو د څو سرتیرو ټلیفوني پیغامونه چې وایي د کابل چارواکي او د دفاع وزارت مسؤلین یې ستونزو ته پام نه کوي. دوی وایي په لرو پرتو سیمو کې وظیفې لري خو په کافي اندازه یې اشنه ورکول کیږي یا یې هم ماشونه ځنډیدلي دي.
مشکل سر کومندانان دلته تیر خو خرڅوي یو شبا شخصي وزارت څخه مونږ ته د 3000 اوراد تنخواه دلته 200 کار مونږ ته 2000 روپۍ د قاعده ولې زما څخه وظیفه مونږ اجرا کوو. دلته مشکل مونږ زیات دی هر وخت وظیفه اجرا کوو جنګو پسې مونږ وختایو دا مونږ د وای زما څخه زیات مشکل دی. دې د لاس مونږ دلته مونږ ته بنه راسيږي نه نه راسيږي یو شې مونږ نه راسيږي.
کابل د بین المللي هوایي میدان څخه زه د ساتمن د 1500 په خوا او شاته ساتمنانو سره باندې د پیغام ورکوم او هغه دا چې موږ څلور میاشتې اکاډمي ولو څو د اکاډمي په دوران کې موږ هم ماش نه درلو د فراغت څخه موږ وروسته درې میاشتې تیریږي دوه میاشتې مو وشوې چې په چوي میدان کې وظیفه اجرا کوو خو تر اوسه پورې زموږ د ماش غم هیڅ یو څارواکي نه دی خوړلې. دا چې موږ هم نشو څخه د ماش یو ډېرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ یو. موږ د داخله وزیر صاحب څخه په ډېر احترام هیله کوو چې د انساني همدردۍ له مخې چې د روژې مبارکه میاشت هم راورسېده او زموږ فامیلونه د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي چې دغه ستونزه زموږ حل کړي او که چیرې دغه ستونزه زموږ زر تر زره حل نه شي نو موږ نور د وظیفې کولو توان نه لرو. مجبور یو چې د یو څه روړو ګټلو لپاره خود سرانه ټول وظیفه تر کړو او د ازادۍ راډیو څخه هم هیله کوو زمون دغه څنګه د مربوطه چارواکو غوغوتا ورور سولي وسلام په احترام.
زه د هیڅ سرباد ولایت نیګران چې په الحال ایلون په ګرام سول سوالي کې وظیفه اجرا کوم. کنده کې دوه لوایا ول زمون د
افغان سرتیرو د شکایتونو په جواب کې مو هڅه وکړه د دفاع وزارت له ویندویانو سره خبرې وکړو، خو دوی مو له ډیرو هڅو سره سره پیدا نه کړی سوی. اوس هم د یو بل سرتیري خبرې چې وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو له اوازو سره دوی ته بامدرنه کمه سوې او څوک د روغتي ستونزو حل ته د پخوا په څیر اهمیت نه ورکوي.
زه د ملي اردو سرتیری یم. د پاو سرتیری ژوبل شو، نه الوتکه راځي او نه کاروان. د ډیری وینې د بهیدو له امله بالاخره مړ شو. محمد یوسف یم، په هرات ولایت کې د پاو سرتیری، اوس په کشتکوهنه ولسوالۍ کې دنده اجرا کوم. څلور ملګري مو په یوه میاشت کې ټپیان شول، نه الوتکه راغله او نه هم د پوځ کاروان. د ظفر له قول اردو نه تر دې ځایه درې ساعته لار ده. د ټولو ځوانانو زړونه له عسکرۍ نه تور شوي دي. موږ ډاکټر نه لرو. یو تن مو چې ناروغه کیږي نو مو د کنډک قومندان ته راپور ورکوو. قومندان وایي چې لباس یې وکاږي او وی باسي چې خپل کور ته ولاړ شي او نور ملي اردو ته رانه شي.
خود دې شکایت په جواب کې د ملي اردو د روغتیي چارو رئیس ډاکټر مساورده گوئی ټولو افغان سرتیرو ته برابر روغتیي خدمات په ممکن ول سوي او زیات مجهز کلینیکونه او روغتونونه ورته ځانګړي سوي دي.
موږ د خپلې اردو لپاره په ټولو زونو کې ساویش افغانۍ لرو چې په څلورو زونو کې فعلا موږ ساویش افغانۍ فعالې دي، چې هغه د ګرګیز شفخانه ده، د قندهار شفخانه ده، د هرات شفخانه ده او د مزار شریف ساویش افغانۍ ده. د قول اردوګانو په ساویه کې ساویش افغانۍ نه خاطر لرو. د قول اردوګانو په ساویه موږ کلینیکونه لرو چې په دې کلینیک کې ډاکتران موظف دي او معاون ډاکتران موظف دي. ټول وسایل د دوی د کومک لپاره لري او د مریضانو خدمت کوي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-25. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-61 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-25.
د پروګرام په پاتې شیبو کې لاوریدونکو اوري چې دوی پر خپلو بیلابیلو ستونزو د پروګرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې پیغامونه ثبت کړي دي.
زمانوم خاطر ده زه د ننګرهار ولایت خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی يم. لډیر مودی رئیسی د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې ورځ تر بلې امنیتي حالت د سخت خرابۍ په لور روان ده. په دې ورستیو کې دغلته د غیر مسول وسلوالو ډلو شتون زیات شوی دی او په دغه ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګ ځینې خلک اوسیږي چې د دوی کسان د ولسوالۍ په هره برخه کې وسلې ورسره دي، موټرې ورسره دي او په خلاص مجبور دي. دوی خلک ګواښي، خلک سختوي او ان دا چې په روغتونونو کې خلک وژني. خو نه ترې ولایتي اداره پوښتنه کوي او نه ترې هغلته د حساب میش ځواکونه او نه ملي اردو او نه کوم بل ارګان. دغلته ورځ تر بلې حالت د سخت خرابۍ په لوري روان دی. د نورې سیمونه هلته خلک وړل کېږي. علالیږي هم دغه وړمه ورځ دلته یوه داسې میرمن ولس کلنه میرمن پیدا شوه یا جنۍ پیدا شوه چې سر ترې پرې شوی او دا د ایساب ځواکونو او د افغان ملي اردو د یو 20 سره په څنګ کې دغه پیښه شوې ده. د ولسوالۍ سره تقریبا 5 کیلومتري کې دغه پیښه ترسره شوې وه. همدې ته ورته تر هغې دورې وړاندې د ولسوالۍ سره په 100 متري کې په یو کور کې 12 جسدونه پیدا شول چې سرونه ترې پلي شوي وه. دلته ځینې ډلې دي، محدود کسان دي چې دوی خلک تښتي. د هغه کسان چې د موسسو سره دندې لري، هغه کسان چې په رسنیو کې دندې لري، هغه کسان چې په نورو برخو کې دندې لري، پیسې لري او یا هم سوداګر دي، دغه څو محدود کسان دي دوی تښتي او بیا ترې په بدل کې لکونه ډالر غواړي. کچېری وای
باوری نه کی هغه کسان به د بینه سرونه پری کوي دغه کسان دولت ته معلوم دي خو مونږ ته تر ټولو تر د سختې اندېښنې خبره دا ده چې ولې جناب شیرزاد چې دغه خلکو د نیولو لپاره اقدام نه کوي ولې افغان امنیتي ځواکونه دغه خلکو د نیولو لپاره اقدام نه کوي ولې دلته نړیواله ټولنه دغه خلکو د نیولو لپاره اقدام نه کوي یا خو خپل همدغه چارواکي دغه کسانو سره په دې ناوړه کړنو کې ښکیل دي او یا که ښکیل نه دي ولې نیسي نه
سرو د ولایت فاروان ولسوالۍ کې شافین از احمد تر کوم کلی ډنډر نه زما د سیاتی عامز د فاروان نه دغه درخواست دی چې دغه نن د سرطان د رښتم تاریخ دی په دغه باندې رادیو کې اعلان شوی دی چې کور په کور باندې د شرې واکسین وګرځي موږ د کوساتي په کلو کې نن سوام ورځ ده نه واکسین والا ګرځي نه څه شي ګرځي نو حکومت اعلان کړی په رادیو باندې په کار دی چې کور په کور وګرځي زما د فاروان د سیاتی عامز او د واکسین رئیس نه دغه درخواست د کوساتي دغه خلکو نه چې کوم دغه واکسین د موارد د کوساتي او دغه نه سام اخلي په کار دی نه پښتنه و چې دا ولې د شری واکسین د کور تو کور نه ګرځي او نه د غریبانو ته دغه پښتنه کوي
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی د بعد مرغ چنن بیا د کابل په ولایت کې دا ننوی جرګې په تالار کې یو داسې غونډې شاهدي کوم چې هغه د افغانستان اولس بالخصوص ځوانانو ته یو فریب ورکول دي په دې معنا چې د حزب اسلامي تر مشرۍ لاندې غونډه جوړه شوې او مختلف شعارونه ورکوي خو بیا مې ارزو د افغانستان د صبر او غیور ملت ځوانانو ته دا د چنور دا شخصیتونه ازمایل شوی دي چې نن بیا موږ تاسو ځوانان د وسلې په توګه کاروي هغه په دې معنی چې د جهاد کلمه مقدسه کلمه ده د دوی شعار چې الله اکبر دی هغه ته موږ احترام لرو خو د دې کړنو ته په منفي نظر ګورو هغه وخت چې افغانستان کې د روسانو په مقابل کې جهاد روان و د جهادي شخصیتونو سره ډېر د افغانستان مظلوم ملت با احساس ځوانان په شهادت ورسېدل او کندي او یتیمان یې د افغانستان ملت ته پاتې شول خو نن سوال زه د دغه حزب څخه دا کوم چې آیا تاسې چې د دغه شعار تر نامه لاندې ځوانان وجنګول او د نړۍ ستر قدرت مو ماته ورکړل هغه کندي او یتیمان چې نن په افغانستان کې شتون لري آیا تاسو د هغو یو سوال کړی دی نه آیا تاسو د هغو کندو په سر پورنی اچولی دی نه کوم راستون کې شاهد يم چې د هغو با احساس شهدا او کندیانی یتیمان نن کلکنان په ډبرو وشتل کیږي او هغوی به سرنوشت چې کورو څخه ایستل کیږي هغوی به کم ځای ته دي تاسو دې سوال کړی دی چې چا څخه
نن یو خبر علیکم د کابل ولایت سره ویل ساري د دین د علی ری د شراکت د کړی دی من په کې کې مکتب شته خو کتابونه نشته دی ورور ولا د خپل په ووم سین کې ما وته مورنۍ جو کتاب ورک شو پښتو دوه کتابه ما ته خپل راکړي دري او انګلیش او کتابونه شته دی نه ورته لرم چې دا که زما ولر ټول چارواکو ته ورسوي والسلام احترام
زه دانش به خود خوانته زه ولندیز لرم غواړم چې زما ولندیز اړوند چارواکو ته ورسوي مې نه ویل هي په اصل سره په یز مې نه کې دي مضمون دي سوالونو ته دا څلوي اختیار پنځو سوي چې شل تشریحي لاس چر جواب او لاس خانه خلی څنګه دلته دا چې ماسلینو ته وخت نه ورکول کیږي 10 دقیقې او یا څلوي دقیقې وخت وي خودلته چې فکر وکړو یو سوال لاس یا 15 دقیقې وخت نشي که اصل ته فکر وکړو وخت ډیر کم دی مسلین ته په مضمون کې چانس ورکول کیږي د چانس ورکول سره مسلین ډراپ کیږي او خپل کورونه ته نه هیله ستنيږي پر رواني ناروغي او په نامشروع کارونو اموخته کیږي باید اړوند چارواکي دې ستنې ته توجه وکړي مننه
کبیر رحمان دې تکي اوره مرکز دې څخه تاسو په اړیکه کې یم دا چې د پکتیا په ولایت کې د پکتیاوال او د پکتیا په هنتون محصولانو سره په تقریباً د هغې پکتیا په هنتون ستوند دا چې د لایلې نشتوالې ده ترانسپورټ کې چن نشتوالې ده همدا سره په هنتون ډېر ستونزې راځي د پکتیا په هنتون د تعمیر نشتوالې ده پکیا پوہنتن کے تقریبا لوگوں کو منظر میں مجھے سالور یا دہ تعمیر تعمیر اندازی
امتحان ورکو دو استادان دو پارا آغا امتحان که من کامیاب شلو وست کنر والی تا پاتی را مکتوب زمون چه امزای که او منظورین راشی دا درین درین ممیشتا جی زمون سخت مشکلات دیل سا لاری خراب دی بدم نیزا و دا درین کار تکسیو و تلو کنر والی سایب زمون دا احترامانه هیلا دا چه دا غا مکتوبون دی امزای که جی ترسو زمون منظوری راشی دا مشکلات ما اینده که حل شد
زه تورجان بلوچ د هلمند ولایت نه صاف سره په اړیکه کې یم. زه یو تقاضا لرم خپل بین المللي دولت ته. تقاضا مې دا ده، دوی وایي چې موږ د دښمن پر ضد مبارزه کوو، د دښمن پر ضد باندې ګام اوچتوو، د دښمن پر ضد باندې موږ ملاوي تړو. د دښمن پر ضد ګام اوچتول د سرحداتو ټینګول، سرحدونه چې ټینګ سوه په کور کې داخل خیر و خیرات دی. موږ په کور کې ټوپکان ډنګ ډنګ نیولي دي او سرحدونه مو په بشپړه توګه اعلان دي، آزاده خلک رفتامات پر کوي. دا اول رازو د ریګستانو د شورا باک سرحد ته چاغه په بشپړه توګه اعلان دی. ما په وار وارو د رسنیو سره دا خبره کړې ده چې د ریګستانو د شورا باک سرحد په بشپړه توګه اعلان دی. دښمن په آزاده توګه کول نشي د شپې او د ورځې خپل رفتامات پر وکړي. چې دغه پنځو رسوانیانو لکه معروف ارغسان، بولدک، شورا باک، ریګستان د دغه اصلي واک چې دی د خپل د جنرال رازیک په لاس کړی. جنرال رازیک هم په وارو وارو دا خبرې کړې دي چې موږ به د سرحداتو امنیت ډېر ټینګوو او په سرحد کې به تر احده زیاتر کارونه کوو او سرحدونه زه تر دا اوسه پورو وینم چې دغسې پاته دي. په سرحد کې د یوې ویشتې په اندازه باندې کار هم نه دی شوی او په سرحد کې یعنې د لس کیلومتره په امنیت دغه سره امنیت هم نه دی راغلی چې سرحد یعنې په بشپړه توګه اعلان دی. زه نور محمد بلوچ د هلمند ولایت نه پوښتنه مې دا ده که چېرې دوی په رښتیا سره د دښمن پر ضد مبارزه کوي نو دوی ولې اولین سرحدونه نه خلاصوي؟ واضح توګه درته ویلی شم چې اولین د کندهار ولایت، د ریګستان ولسوالۍ، د شورابک ولسوالۍ سرحدونه په بشپړه توګه اعلان دي. دښمن په ازاده توګه ځي او راځي، دښمن په ازاده توګه هلته ګرځي، خپل ماینونه پټوي. درته ویلی شم چې یوازې د شورابک تر اویا او اتیاو پورې شخصی کسان د مین پادشو کی وجل شوی.
من با خوگیانو و رسالی دکل که در بسخه دست سرط نماز کی خبر کو. زمان شکایات دادوار مکامات سوار سوی دیس رئیس تا سیط عمید نمیز بتا. آمدا آشان دیسی بینم لار در خوگیانو در رسالی پا کلینیک در دیدی ما مادیفین و دیدی سرار تنحادار بندشوی دی. او آغو نگواری چی پدی کلینیک کارو کی بزرگونو خلق دلته راسي او بیرته بند دی اوسي. حتی د واکسین پروګرامونه ټول پروګرامونه بند دي او هیڅوک چا ته کار نه کوي. د صحت عامې رئیس هم دلته دی، ډاکتران هم دلته دي. د تقریبا درې زره معاش اخلي، د دولت معاش اخلي، د موسسې معاش اخلي. همدا شان ته د سهار نه تر اتو بجو نهو بجو پورې شخصي کار کوي. بیا پاتې ماسپښین هم سختي شخصي کار کوي. دا شکایت زموږ د ټولو خوګیانو په وړی د نارینه او زنانه وجود ته دی چې دا به زر تر زره د دې غم وکړي او زر تر زره د دې خبرې بندوبست وکړي. وسلام.
وما دل دې هلمند د جواله او ګرامسیل څخه خبرې کوم. تاسو پیغام سرکوئ چې ماشین ته دا پیغام پرېږدم. زه د افغانستان د ټوکیو په کنفرانس کې چې کومې ژمنې رئیس جمهور کردي وکړې داسې وخت دی چې لنګ دي هېڅکله به د اختلاس او کرپشن ورک نه کړي. ځکه په دې الوتو کنفرانسو کې د نړۍ په مختلفو ګوټو کې د ژمنې کړې دي. زه په خپل کابل کې هم ویلي وو چې زه وایي ستا ورکړم کایا افغانان په ما یې بې اعتباره شي، سل په سل کې بې اعتباره دي. نور وخت ضایع کوم د دنیاوالو ته وایم چې بلان چک یا سپین چک نور دا تور چک ورنه کې دغه حکومت ته ځکه در افغانستان یو مشکل نسي حل کولی.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی. خواهش لرم په اصطلاح د ټولو ځوانانو څخه چې هغه په افغانستان کې ژوند کوي یا د افغانستان تابعیت ولري، په بهر کې ژوند لري، ژوند کوي. خواهش می ځنې دا دی چې دوی خپل ځانونه په داسې ګوندو پورې ونه تړي چې هغه ګوندو نه تګلاره معلوموي او نه د وطن پرستۍ په لحاظ یو څه کړي وي. هر ځوان دا صلاحیت لري چې خپل ځان یو عالي مقام ته ورسوي او خپله په خپل سر باندې مبارزه وکړي او خپل ځان د بل چا تر فشار لاندې را نه ولي، خپل احساسات د نورو تر فشار لاندې را نه ولي، د ځینو امتیازاتو لکه د پیسو مقام منصب په مقابل کې. نو د ځوانان څخه مې توقع او هیله د یو ځوان همدا ده چې خپل تعلیم ته توجه وکړي او نور په ګوندو پورې چې هغه هېڅ تګلاره یې معلومه نه وي، صرف د دې څخه د وژې د وسلې په توګه کار اخلي، د هغو تر شعار او د هغو تر حمایت چې ځان لانجې را نوري، او یو مهمه تګلاره چې ځوان یې په غاله لري هغه باید په کار واچي. وسلام.
ډېر زیات بندي د پاکستان سره روان دي، خلک یې کارجات کړي دي، یو خبردار کې ډېر مشکل سے خلک مشکلی دي. نو دغه په حق کې د دولتي چارواکو او د ولسي جرګې د ټولو ولسي خلکو توجه غواړم چې دغه مشکل نه دا مظلوم او بېچاره ولس خلاص شي. السلام.
غلام حسن خان کوچای د لوګر له سیمه ته سره په تماس کې د دشتي خاکي په سیمه کې د کوچانو د سیمه ایزو تر خلکو ترمنځ د غټ مشکل ایجاد شوی دی. باید د مشکل د حل شي چې د سیمه وکداران کغه طالبان حکومت دې د ولس مرګونه د ودره ایجاد د ولس مشکل د ودره ایجاد د مسلمانان چې وره مسلمانان فشار سره چې مسلمانان آسی او بل د تکلیف کوي او په جنگو سره اړوي، نو دې نه زدای لکه ما چې خدای ته وګوري لدی منافقت لاس واخلی، لدی مرغوب لاس واخلی، لدی مخالفت لاس واخلی. دا ډیر د اسلام او د قران تاوان باندې یو عمل ده. باید عملونه تاسو ترې دی مشرانو جهار چې کیک جای مشران دي، کوچان مشران دي، ټول باید دا کارونه د دې ترې دي د خپل ورونه درا واخلی، خپل کې د سر ورونه کې هر چا د خپل تصمیمات ورکی چې د اسلام جوړښت راشي، د مسلمانانو جوړښت راشي، د پښتنو جوړښت راشي. نو په دې باندې هیڅ کله د پښتنو جوړښت ناراضي چامت کړای کوچیانو ته هم پیسې ورکړي او سیمه ایزو خلکو ته هم پیسې ورکړي، مالی پلیس ورته تر جوړ کړي، کوچیانو ته هم پیسې ورکړي چې تاسو خساري واخلئ. نه دا خو کار خو ټول د امت کړي ده.
زه مرید سره سلام کوم خاطنا او موږ تاسو ته مشکل لرو چې موږ کارتونه جوړ شوي نه دي. اول ځل ټیم دل کارتونه پاتې موږ د افغان مهاجرینو رئیس نه او جمهور رئیس کرزی نه محرم نه موږ خوښ دي چې موږ دغه مشکل په افغانستان کې دی، دغه مشکل موږ زړه په زړه راځي او موږ چې افغانستان ته راځو موږ ته نه پیسې ولري شي، نو موږ ته یو مشکل حل کېدای شي چې تاسو کارډ لرئ او کارډ چې موږ جوړ شوی نو موږ افغانستان ته څنګه راځو؟ افغانستان ته چې موږ هغه وخت راځو موږ د کارډ جوړ شي او موږ مېد پوره شي د کارتونو په خپل خوښې خپل وطن ته راځو. موږ خپل وطن د افغانستان زموږ خاوره ده.
حمید غزنوی له غزنی نه خبر کو. تقریبا دویم کال کې چې خرابات ټلیفون کار نه کوي، ډیر مشکلات خلکو زده یو فرغان قطاز مخابرات وزارت ورسوي.
هر ځای کې په افغانستان کې د موټرو کرایه معلومه نه ده. هر سړی په خپل سر باندې کرایه اخلي، ځکه چې د کابل جلال آباد کرایه تر 500 پورې رسېدلی ده. هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. وسلام.
دا و د ازادي اوریدونکو په دې پروګرام کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه. له تاسو ډیره مننه چې هر وخت مو له پروګرام سره خپل وفاداری ثابت کړی او دغه پروګرام په خپل ټلیفوني پیغامونو سره رنگین کړی دی. تاسو نور پیغامونه ته په تمه یو چې تاسو پکې د خپل سیمې او ولایت جدي ستونزې را سره شریک کړئ. تر هغه د خدای په امان.
د ژوند رنگونه.
زما نوم دین محمد رشید، د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی چې په لندرې کابل پروانسې کې ژوند کوم.
څه کاروبار کوئ؟
و خیریه موسسه ده چې په دې کې د وی ټی سي او وکیشنل ټریننګ سنټر مسئله.
څنګه مو غوښتل چې په یو خیریه موسسه کې کار وکړئ؟
ما خو غوښتل چې جامعه ته د خدمت مصدر وګرځم زما ارزو چې پرشوه چې په داسې خیریه موسسه کې کار کولو لیاقت مې ولرم چې کار وکړم او خلکو ته مې ګټه ورسي. هر سړی باید مادیاتو ته زیات فکر ونه کړي او معنویات هم په نظر کې ونیسي، ځکه چې یوازې د دنیوي ژوند نه بلکې اخروي ژوند هم باید زیاته توجه وکړي.
په معنوي چارو کې تاسو منظور څه شی دی؟ باید څه شی وکړي یو ځوان؟
زما منظور دا ده چې له روزمره ژوند نه سره سره له دې نه علاوه باید د جمعیت هم خدمت وکړي. خلکو ته مثال که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې زیات شمېر کونډې، یتیمان، بېوزله، فقیران شته دي. نو که چېرې موږ وغواړو چې خدمت وکړو نو موږ کولی شو چې دی وروزو، د خپل علم چې لرو، کوم استعداد چې لرو، هغه په یوه شلاره مصرف کړو. نو دې ته زما په اند دا به یوه شلاره.
تاسو وویل چې د غزني ولایت اوسېدونکي یاست، تاسو خپلې سیمې ته آیا داسې کوم کار کړی چې هلته خیر ورسېږي خلکو ته؟ تاسو یو باسواده ځوان یاست دغې سیمې.
هلته ما د انګلیش کورس خلاص کړی و، د استاد په صفت او نور ساینسي مضامین ما ترې تدریس کړي، او په لیسه کې داسې له خپل وخت نه بغیر چې د مصروفیت ټایم بنو نو زه تلم هلته مې د استاد په صفت دی ته خپل مهارت چې ما لرو یا کوم علم چې مې لرو دی ته مې ښوولی.
یعنی دا په وړیا بڼه تاسو؟
بالکل، هو دا رایې کړ.
زیاتره افغانان عادت لري چې وایي هر څه د دولت وکړي، خپل خلک څه مسؤلیت لري په خپلو سیمو کې، څه څومره کار وکړي چې د خپل خلک راویښ کړي، خپل خلک اصلاح کړي، باسواده کړي.
مثال یوه جامعې کوم زور لري یا خلک چې کوم اغه لري، دولت نشي کولی چې په خپل سر یو شی وکړي. د دولت حمایه افراد یا ټولنه یا جامعه ده. کچیر یو ځوان یا یو ټولنه یا غړي د ټولنې وغواړي چې دولت حمایه کړي، دوی هر څه کولی شي.
کله چې یو انسان یا یو ځوان رضاکارانه کار کوي، وړیا کار کوي، د خلکو د خدمت لپاره کار کوي، دا څه خوند لري؟ تاسو آیا دا حس کړئ
چې سړی چې کله د زندگی لومړني ضرورتونه پوره او دوی رضاکارانه کار وکړي، بیا د هغه په خوند یې پوهیږي. نو زما ان شاء الله د کور لومړني ضرورتونه، د کور حاجتونه پوره او زما خپل مسلک انګلیش کمپیوټر دی، نو کوم څه ډیر خوشاله سم. کله چې ما دوی ته د لومړي ځل لپاره سیم ته ورلم، دوی ته مې یو څه شیان وښودل، نو هلته زه ډیر خوشاله سم.
پجڑا مت یادی گی ماچی ہوئی نے تکلیف کی تازڑ کے سمر خوگی گی یو یو حق دی پما گھر دے داب سنگ پور کی گی تچی نئے خدای دے نکڑی زما جون بسن پیری گی خدای دے داسی نکڑی چری چیزیم او تدی نئے